د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم سحر مو پخیر دا واشنگتن دی او تاسو دا وایس اف امریکا ډی واخ پروند غوګی نن د زیارت ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 8 منټه را دا وخت په اسلام آباد او سوابی کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 8 منټه او د شپې 8 بجې دی د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مرومبه د خبرونو سرټکی د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو آزادۍ مارچ په اوم ورځ هم دوام لري او په نږدېو کې د ختمېدو آثار یې نشته د حکومت لخوا ټاکل شوی مذاکرات کار د دفاع وزیر پرویز خټک وایي مولانا فضل الرحمن کو په الیکشن کې د ټګې ثبوت لري نو وړاندې لیکي د امریکني صدر ډونالد ترامپ ته یوکرین څخه کال 2020 انتخاباتو کې خپل سیاسي سیال خلاف پلټنو خاص په سر د مؤاخذي کاروایی براروانه اونې د امریکني ولس وړاندې شروع کیږي د ولسی جرګې استخباراتي چارو کمیټې مشر ایډم شیف ویلي امریکنیان به د صدر ترامپ خلاف خپل فیصله په خپل اوروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو جرمني له خبرداري ورکړې چې د روس لخوا جوړ خطراتو ته د بیدار اوسي امریکني چارواکي وایي په روس د یورپ د توانای انصار دوی ګواخ سره مخکبل شي دا وسرټ کې یو زغښ د خبرونو تفصیل تا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو آزادۍ مارچ نومې احتجاج دوام لري په دې اړه د حکومت او د حزب اختلاف تازه دریځونه مخې ته راغلي جلسې ته خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي احتجاج کوونکي مجاهدین بللي او ویلي دوی په هیواد کې د ولس واک پر ځای کول غواړي مولانا فضل الرحمن هم په دغه موقع باندې وینا کړې ده خو تیر اوو ورځو راهسې روان د دې احتجاج د ختمولو په اړه څه نه دي ویلي بلوریتا د حکومت لخوا مزارچانو سره د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې مشر د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي کو مولانا فضل الرحمن د کال 2018 انتخاباتو کې د ټګې ثبوت لري نو پیش کی په انتخاباتو کې د فوز د مداخلت په اړه هم د پاکستان فوز بیان جاری کړي او ویلي د حکومت په خواست انتخاباتو کې خپل وظیفه ترسره کړي وا او د پاکستان د فوز بیان جنرال آصف غفور وینا وا چې دوی د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د مخالف سیاسي ګوندونو اوسنی احتجاجي لاریون سره هم سکار یا غرض نه لري د امریکا صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذې یا د خپل څوکۍ څخه شړلو او رونې کاروایی به روانه هفته شروع کیږي د تیر څو هفتو راهیسې د بندو دروازو پر شا د اورونو او د بیانونو ریکارډ کولو وروسته د کانګرس د استخباراتي چارو کمیټې چیرمین ایډم شیف ویلي امریکایان به خپل وګوري چې صدر یې د خپل سیاسي ګټو لپاره د قومي سلامتیا موضوع استعمال کړی وه او کنه په یادو پلټنو او د اورونې په کاروایۍ کې د یوکرین لپاره د صدر ترامپ ستر مذاکرات کار کانګرس ته ویلي د اورېدنې بحث نه دې کانې دی چې روان کال په سر کې صدر ترامپ یوکرین ته فوزي امداد تر هغې د بند ساتلو فیصله کړې وه تر څو چې دوی یعنی یوکرین هغه تفتیش نوي شروع کړي کوم نه چې صدر ترامپ ته سیاسي ګټې وې په صدر ترامپ تور دی چې د یوکرین څخه غوښتلی وو چې پخوانی نائب صدر او د کال 2020 امریکني صدارتي انتخاباتو کې د ممکنه سیال جو بایدن او د غزوی هنټر بایدن خلاف ته پلټنې شروع کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداري ورکړې چې جرمني دی د روس لخوا جوړ غواخونو ته بیدار اوسي مایک پمپیو د برلن دیوال رانسکوریدلو دیرشمې کلیزې دستورو لپاره جرمني ته په سفر دی امریکا ګڼي چې د یورپ او خصوصا د جرمني د روس قدرتي ګیس باندې انحصار زیات دی او د یو هیواد نه د خپل توانایي ضرورتونو پوره کولو سره یورپ ځان د روس لاس ته کینولی امریکني مشران وایي د نورد سټریم دویم ګیس پایپ لاین منصوبه چې د جرمني او د روس ترمنځ بعد د ګیس پیپ غزوي کاروباري کمه او سیاسي منصوبه ډېر ښکاري جرمنی د امریکا د اندېښنې رد کړې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړې چې کو امریکا په دوی باندې جنگي الوتکې خرڅ نه کړې نو ترکی به بیا د روس نه خپل دفاعي ضرورتونه پوره کول باندې مجبور شي روان هفته صدر اردوغان او صدر ترامپ په ملاقات هم کوي ترکی کو امریکا نه اس 35 جدید جازونه ترلاسه نه کړل نو کېدلی شي چې بیا د روس نه اس یو 35 جنگي جازونه به یې کړی وړاندې هم ترکی د غربي ائتلافیان وړاندې هم د ترکی غربي ائتلافیان د دوی د روس څخه اس 400 جدید میزایلي دفاعي نظام به یې کولو پر سر اندېښنې څرګندې کړې وې د ملګری ملتونو فلسطینی کډوالو امداد ادارې یو این روا کمشنر جنرل په حساب کتاب کې د کمی بیشی په اړه پلټنو شروع کړل وروسته د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې. پیری کراهنبول سیکرټری جنرل انټونیو ګټارس د خپل استعفا وړاندې کړې. لومړی پلټنې ښایي چې ښاغلی کراهنبول بډو رشوتونو باندې نه دی ککړ، نه یې پیسې پټې کړې دي، خو د پیسو انتظام کې ترینه غلطې شوې.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دونکو، د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه د خبرونو مو اوریدل. راځي چې زو تفصیلي ریپورتونو اړخ ته زو اسلام آباد ته. اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبريال الیاس خان را سره ملګری شوی دی. دا غینه باید احتجاجي لاریون په اړه باندې تازه تفصیلات اخلو. الیاس صاحب، سهار مو په خیر، السلام علیکم. ډیره مننه الیاس صاحب. الیاس صاحب، د آزادۍ مارچ خو اتم ورځ شروع شو، اور ورځې پوره شوې، د ختمېدو آثار یې نه ښکاري، څه روستي تفصیلات دي تاسو سره؟
بالکل عالمگیر صاحب، دا تقریبا اتم ورځ نن شروع شوې ده، او چې کوم دغه تمه وه چې دغه باران شو او موسم ډېر خراب شو، او پرون چې کوم د جمعیت علما اسلام د مجلس عامله سنترل ایگزیکٹیو کمیټه غونډ شو مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې، دارنګ غنگوسی وی په اسلام آباد کې، چې اوس دا موسم سخت شو او دا په زرګونو خلک د اسمان د لاندې پراته دي، او سخال بندوبست هم دوی سره خیمه یا داسې چې ځان د دې سخت موسم نه بچ شي، نو حل به د دې نن روزي، او خداغې نه رسو پرون چې دوباره کم مولانا صاحب دغه مارچ کوونکو ته خپل وینا وکړه، نو هغه هم په خپل دریځ باندې ټینګ ولاړو، او د هغه دغه وینا وا چې تر کومه پورې د حکومت د ختم شوی نی، وزیر اعظم استفانی ورکړي، او ملک دوباره د نوې ټول ټاکنو اعلان نوي کړي، موږ په همدل تکي په دې ځای باندې ناست یو، او د خلکو د استقامت او د غوي د صبر هم ستاینه وکړي، او د غوي نه بار بار دوباره ته پوښتنه وکړي، او وروسته دغه اعلان یې پکې وکړلو چې دا اتوار په ورځ تر ورځې پورې موږ به د اتوار په ورځ باندې سیرت النبی کانفرنس کې دا چې په مارچ کې دا کنورټ کوو، دا غینه دغه مقصد راوتلو چې تر اتوار پورې خو به دا مارچ روان وي، او بیا د اتوار په ورځ چې کوم سیرت کانفرنس وشي دلته کې په دې میدان باندې، نو دا غینه وروسته به بیا د دې د آینده لای عمل پته لګي. یو ځل بیا د حکومت په پالیسیانو باندې نیوکه وکړي، او وی ویل چې په دواړو په خارجه په داخلي او په اکنامیک چې کوم اقتصادي صورتحال په هر فرنٹ باندې دا حکومت پاتې راغلی دی، او کدا یو کال وروسته مونږ پرې خودو نو کراتون کې بجټ دی حکومت پیش کړلو، نو بیا په ملک دیوالی شي.
الیاس صاحب، د حکومت د حکومت صدرېز دی ویل کیږي چې پرویز خټک هم تیر ورځ میډیا سره خبرې کړې دي، حکومت په دې احتجاج باندې کو دریز زمونږ اوریدونکو ته وایي چې هغه وروستیو کې څه کړې دي او څه دریز لري؟
جی عالمگیر صاحب، بالکل دا وړاندې چې کومه غونډه شوې وه د حکومتي کمیټۍ او رهبر کمیټۍ ترمنځ، نو په هغې کې خو د رهبر کمیټۍ مشر اکرم خان دورانی دغه ویلیو چې مونږ د خپل دریځ نه به نه رستو کیږو، چې د وزیر اعظم استفاده او په ملک نه انتخابات دي، خو هغې سره سره بیا پرویز خټک کم چې د حکومتي کمیټۍ مشر دی، د دفاع وزیر، هغه دغه خوشبینی څرګنده کړې وه چې د وزیر اعظم د مستعفي کېدو نه علاوه چې نور څومره مطالبات دي د اپوزیشن ګوندونو، نو په هغې باندې لکه حکومت لچک ښودل شي، او ښایي هم چې د دې کمیشن جوړول غواړي هغې ته مونږ تیار یو، یا چې نور څه پلټنې په ارس چې دوی غواړي هغې باندې خبرې اترې کېدی شي، او مونږ وړاندې تللی شو، او په دې کې یو بل چې کوم یو مهم کس دی، خاص کر حکومتي قسم ورته ویلی شو، خو د هغه ذاتي مولانا فضل الرحمان سره د ډېر زیات تعلقات دي، چودھری برادران مای کې د پنجاب اسمبلی سپیکر دی، چودھری پرویز الہی پخوانی وزیر اعلان دی د پنجاب، هغه په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې مولانا فضل الرحمان سره درې ملاقاتونه کړي دي، او هغه چونکه د حکومت پلوی هم دی نو تاغه تاثر هم ظاهري دی دا غینه چې حکومت په دې خبره اتره مخفوران دی بوتللو کې سنجیده دی څنګه چې وړاندې په دا خبره کې دی چې حکومت په دې کې سنجیدګي نه ښایي نو دا خبره اتره هم روان دي او هغه سره چې کم دا 1.5 لک ته هغه هم موجود دی ولې چې مخالف
واضح پرمختګ پکې
نه ښکاري
صحیح الیاس صاحب د پاکستان فوز بارہ کې د پدې احتجاجي لاریون کې تیر زلو روزو کې مختلف سیاسي مشرانو بیانات هم ورکړو چا دې ته وی چې سیاست نه لاس واخلي چا په تور لګاو چې په الیکشن کې د عمران خان د راوستلو لپاره هلې ځلې کولې فوز ویلې کېږي چې هغه خپل سپیناوي کړې دي د دې په اړه لنډغوندې معلومات را سره شریکې
جی بالکل عالمگیر صاحب ڈی جی ایس پی آر پرون پدریم زل باندھے چکم دغا تورونا پا فوز باندھے لگولے شیوی دی دے مارچ کون کو مشران الاخوا نو آغا دغا دوبارہ دغا خپل سپیناوے کردے دے چی فوز چکم دے نو آغا دے و پاٹائی سر تعلق نساتی دا این دلان دے چکم حکومتن پا واد کیوی آغوی با دا آغی دلان دے چی ای تا آرڈر اوشی حکم اوشی آغوی با خپل زیمواری تر سر کولو دا پار رازی دا دغا اموی چی پا کال 2000 سوار لس کې چې کما دلته کې احتجاجي ناشته شوی و نو د پی ټی آی له خوا نو په هغه کې هم پوز دا هغه حکومت سره او رسو چې هغه ته حکم ملاو شو نو هغه بیا هغه وخت مارچ کوون کو سره خبرې ترې وکړي او هغه مسله بیا هم حل شوی و دا غرنګ په الیکشن کې چې دوی دا وایي چې بغیر د پوز نه دی او شی راتلونکي ټول تاسو او دوی په دغه کې درغلو کې هم لاس وهنه کړی دا نو دا ډی جی ایس پی آر دغه وینا وا چې پوز سیول حکومت پر وینا باندې د الیکشن ډیوټیان هم کوي او کدی دا یو قانون سازي او کی او وای چې راتلون په وخت کې پوسټ د ډیوټیان نه تر سره کوي نو پوسټ ته هیڅ اعتراض نه دی
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو راغلي وې تفصيلات مرا کول ډیر مهرباني
مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالف ګوندونو سیاسي احتجاج په اتم ورځ کې داخل شوې دي د اسلام آباد غټ هسپتال پیمز غوایي چې مظاهره چانو باندې د یخ موسم او د باران وروسته د غلط ډیر داسې 1500 پورې تقریبا مظاهره چان اسلام آباد تر هسپتال تر وړي شو چې د نزلې د زکام او د تبي رنز ورته لګېدلی او د درملنې وروسته هغه ټول رخصت شوي دي د درنې څه صورت حال الیاس خان نه تفصیل وورید خو مطبوعات په دې اړه باندې سوای زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ساسو پام درته ګرځو
پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د پاکستان د مخالف سیاسي پارټو احتجاجي پرلت جاری ده احتجاجي مارچ کې شامل سیاسي پارټای د عمران خان د استعفا او د پاکو او د صفا عامو انتخابونو مطالبه کوي د مخالف ډلو په دې احتجاجي پرلت د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د اخبار د نامتو لیکوال د محمد عامر رانا یو تفصیلی تجزیاتي مضمون اب شوی دے د مضمون سرخط مولانا فضل الرحمن په عملی نتیجو یقین لرون کې سیاستدان دے محمد عامر رانا د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د مخالفت سیاستدانانو دا موجوده احتجاجي مارچ سړمبه مارچ نه دی بلکې په حساب سره دا دریم احتجاجي مارچ دی دین اوران دی تحریک انصاف او ورپسې بیا تحریک لبیک پاکستان هم دا قسمه احتجاجي پرلتونه کړی دی البتہ د جمعیت علماء اسلام د امیر د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې جاری احتجاجي مارچ چې هغه ورلا د ازادي مارچ نوم ورکړی دی د وړاندې نه ګرد پاکستان کې سیاسي زلزل راوستي دی د مولانا فضل الرحمان د ازادي مارچ نو وړاندې دوه شو احتجاجي درنو څه خاص کامیابی نه وی حاصل کړي البته د پاکستان د وړاندې نه لا علاج سیاسي غیر محکمتیا نور زیاته لا علاج کړي ده ڈان اخبار لکی چې د عمران خان او د تحریک لبیک پاکستان د احتجاجی درنو شاته د اصلی قوتونو په ښکارا کولو کې زموږ سیاسي مشران څنګه وسټ نه کار اخلي، خو ځینې کسان دا نوې تحریک د تیرو دو تحریکونو تسلسل سره تعبیر کوي. البته مخونه پکې جدا دي. هر څه چې وي خو فی الحال مولانا فضل الرحمان خلکو ته په دې پوخ یقین ورکولو کې په مکمله توګه کامیاب شوی دی چې دا موجوده احتجاجي مارچ د ده خپل او د هر چا د پنجینه آزاد تحریک دی. محمد عامر رانا ڈان کی چاپ شوی خپل رپورٹ کی نور لکری دی دین سوک هم انکار نشی کولے چې نن ورځ پاکستان کی سیاسی محکمتیا ډیر لوی اهمیت لري. خدا هم یو حقیقت ته چې سیاسی محکمتیا په بناوټی طریقو نشی راتلې. د خپل مخالفینو او د ناقدینو اوازونه خاموشه کول او د هغوی مرای خپی کول راپورته کیدون کې اړې ګړې تر څو وخت پورې ځنډولې شي، خود دی اقداماتو په نتیجه کې د راپور ته بچا ګرځي د لاسا جوړه خلابه ام صرف غیر آئینی قوتونه ډکې. د صحیح سیاسي قوتونو د لارې نه د لری کولو خواهش راتلونکو اوږدو وختونو کې کار نشي کولای. ډان نور لیکي چې د پاکستان فوج د خپل طرفه پوره کوشش وکړو چې په ملک کې سیاسي محکمتیا راولي او د خلکو په دې خبره یقین راولي چې د سیول او فوج په خپلو کې تعلق ډیر ښه دی. خو باوجود د فوج د دې منډو تروړو د عمران خان په مشرۍ کې د پی ټی آی د حکومت کارکردګي زړه پورې نه ده، بلکې اپوټا د موجوده حکومت کړو عوامی غیظ و غضب پوره انتہا ته رسولې ده. کچری د حکومت حکمرانی لک قدر خوي نو دا موجوده الغاو تلغاو او غیر یقینی حالات بنوي. د مولانا فضل الرحمن ازادی مارچ غمزپلی طبقي او فریادیان ولا د خپل اواز پورته کول موقع په لاس ورکړی ده. د حیرانتیا خبره خدا ده چې د معاشري آزاد خیاله طبقه او قوتونه هم مولانا فضل الرحمن سره ټینګ ولاړ دي. د ازادی مارچ یو اهم اړخ دا هم دی چې د اسلامي مدرسو دننه نوی کول کې د فوج خلاف د کرک ډیر جذبات موجود دي. پرتا د دې خیال او سوچ نه چې د مولانا صاحب د ازادی مارچ شاته اصلي قوتونه سوق دي، او پرتا د دې سوچ او خیال نه هم چې مولانا سره گینی د فوج دننه څه قوتونه ملګری دي، رښتیا خبره دا ده چې مولانا فضل الرحمن د ځینو نورو داسې عواملو په وجه نن ورځ مخرونه روان دي کوم چې د تازه ورځو د سیاسي واقعاتو او حالاتو پیداوار دي. په دې عواملو کې لومبه تقسیم شوی او د فشار لاندې پروت حزب اختلاف دی، دویم د حکومت نااهلی ده، او دریم د اسلامی مدرسو دننه د دینی تعلیم حاصلون کی کل پزلونو کې د فوج خلاف نفرت ته.
د امریکایي صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذه یا د خپل څوکۍ څخه شړلو او رواني کاروایی به را روان هفته شروع کیږي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ باندې تور دی چې د یوکرین نه غوښتلی وو چې د کال 2020 صدارتي انتخاباتو لپاره د ممکنه سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن کوم چې لا تر اوسه پورې کاندیدتوب نه یې ترلاسه کړی ممکنه سیال دی، هغه دغه خلاف او دغه د زوی خلاف د پلټنو سره یې د یوکرین لپاره فوزی امداد تړلو. دغه فوزی امداد د سر ټرمپ په اړه باندې ویلي کیږي چې د بند کړو او بیا غوښتل چې یوکرین دې لول پلټنې شروع کړي چې بیا ورته دغه امداد شروع شي. د دې پر سر باندې د صدر خلاف وړومبې د مؤاخذې کاروای شروع کول لپاره پلټنې شروع شوې، او پس د هغې اوس فیصله شوې ده چې را روانه اونۍ به باقاعده او روانه پیل کیږي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د استازو شورا کې د استخباراتي کمیټې مشر او د ډیموکراتیک ګوند غړی ایډم شیف وای راتلونکي اونۍ به په ښکارا د صدر ترامپ د مؤاخذې عمل پیل کوي چې به ورسره عام امریکایانو ته د مؤاخذې اهم ګواهانو خبرې نیغ په نیغه د اورېدلو موقع په لاس ورشي، او خلک به د دغه کیس په اړه په خپله د فیصلې جوګه شي. خغلی شیف اول راتلونکي اونۍ به د یوکرین لپاره د امریکایي سفیر بیل ټیلر او مرستیال سیکرتر جارج کینټ به خپل گواهی ورکوي.
وی ویل بی بیګینینګ وذ د ټیسټیمونی اف امباسډر ټیلر اند امباسډر کینټ اون وینزډے.
موږ به د شورو په ورځ د امریکایي سفیر ټیلر او سفیر کینټ بیانونه ریکارډ کوو، او سفیره یوانا ویچ به خپل گواهی د جمعې په ورځ ورکوي. د نوموړي په وینا دا به د مواخذي اولنۍ ښکاره اورېدنه وي. د تیر څو اونو نه د بند دروازو تر شا د پلټنو او د شواهد راغونډولو وروسته د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ کانګرس کې د استازو شورا د صدر ټرمپ د مواخذي عمل په ډاګه کولو لپاره قرارداد منظور کړی و. استازو شورا کې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی. د نهې یا سه شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګورډن سالن هم د مواخذي کمیټې ته ویلي وو د یوکرین لپاره د 300 میلیونه ډالرو امریکایي امداد د ځنډولو مقصد هم د جو بایډن پر ضد پلټنې پیل کول وو. ښاغلي سالن د مواخذې لپاره د پلټنو کمیټې ته وویل هغه پخپله د ستمبر په اولنۍ نیټه د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي سلاکار ته پیغام ورکړی و چې امریکایي امداد هغې پورې نشي میلاویدی تر څو چې یوکرین د جو بایډن او د هغه زوی هنټر بایډن پر ضد په ښکاره د پلټنو پیل کولو اعلان نوي کړی. د ستمبر په میاشت کې د امریکا استخباراتي ادارې یو غړي شکایت کړی و چې صدر ډونالډ ټرمپ د جولای میاشتې په 15مه نیټه په ټلیفون باندې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي نه د پخوانی نائب صدر جو بایډن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتلي وو چې د جو بایډن صدارتي انتخابات ورسره اغیزمن کیدلی شي. جو بایډن د 2020 صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند په ممکنه صدارتي نمائندګانو کې یو دی. د ډیموکراتیک ګوند مشران تور لګوي چې صدر ټرمپ د خپل ذاتی سیاسي ګټو لپاره د خپل څوکۍ ناجایز استعمال کړی خو صدر ټرمپ دغه تورونه ردوي او وایي هغه هیڅ غلط کار نه دی کړی او دریځ لري چې د یوکرین صدر سره د هغه مناسب خبرې شوې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو جرمنی له خبرداري ورکړي چې د روس لخوا جوړ خطراتونه بیدار اوسي. امریکایي چارواکي وايي په روس ته یورپ نه د توانای انصار دوی ګواخ سره مخ کول شي په دې موضوع رپورت مو پام راګرځوم. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د برلن دیوال را نسکوریدلو دیرشمې کلیزې په موخه جوړ دستورو کې برخه اغستل لپاره جرمنی ته روان شوی او د تلو په وخت کې جرمنی له د روس له طرف نه جوړ خطراتو په اړه خبرداري هم ورکړي. د شروع یا چهارشنبه په سحر خارجه وزیر جرمنی ته سفر کړی. امریکایي چارواکي غنی چې د اټلانټیک سمندر اخوا آباد هوادونو امریکا سره همکاري ډېر اهمیت لري. د امریکا داستر ډیپلوماټ با جرمن مشرانو سره په داسې وخت کې هم ویني چې یو ورځ وړاندې ډنمارک د قانون سازۍ د لارې د روس او جرمنی ترمنځ غځېدونکي ګیس پایپ لاین نورد سټریم 2 ته لار هم هواره کړي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي وایي هیواد یې د خپل یورپي ائتلافیانو د توانای امنیت په اړه فکرمند دی او نورد سټریم 2 پایپ لاین منصوبه کاروباري کم او سیاسي منصوبه زیات ښکاری. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي وی او ای ته ویلي مونږ وار په وار د اندېښنې څرګندې کړې چې روس د توانای په ذریعہ خپل نړیوال ایجنډا غزبل غواړي. چارواکي زیاتوي نورد سټریم 2 یا دویم نومی منصوبه سره ائتلافیان به د توانای لپاره انصار په یو هیواد باندې کوي او دا د دوی د سلامتی لپاره یو خطر دی. په ګرد یورپ کې جرمنی د ټولو زیات ګیس استعمالوي او خپلې د توانای پیداوار کم دی. جرمن چارواکي بیا د امریکا د اندېښنې ردوي. د امریکا د خبرداري پرته جرمنی په خپل هیواد کې د 5G موبایل ټکنالوژي جال غزول لپاره رابلل کپنو څخه د جرمنی د چین هواوی کمپنی هم نه د بهر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي مونږ خپل ائتلافیانو ته خواست کوو چې بې اعتباره کمپنی خپلې خاورې ته رابلل سره په خپل هیواد اوږدې مودې اثرات په نظر کې ساتي. جرمنی خارجی استخباراتی سانګې مشر برونو کوهل جرمنی سیاسي مشرانو ته هم په لنډ موده کې خبرداري ورکړیو چې د چین په هواوی کپنې دی اعتبار نه کوي. جرمن چانسلری میرمن انګلا مرکل هم دغه ګواښونه نظر کې ساتلو سره هواوی سره د سلوزنامې په شکل کې د جاسوسۍ نه کولو په نقطه ډیر زور اچولی او پس د هغې هواوی دغه بولې ته پرېښودلې. د هواوی مشر رینګ زینګ فې ویلي کمپنی به د صارفینو معلومات چاله نه ورکوي او زیاته کړې چې بیجنګ د دوی په کمپنۍ باندې واک یا اختیار نه لري. د نومبر په 10مه نیټه د برلن دیوال د رانسکور کېدلو 10 کال پوره کیږي. د دې دیوال غورځولو سره وړاندې تقسیم جرمني یو شوله او ختیځ جرمني د شورویانو د واک نه هم آزاد شوه. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو چې په ځوانۍ کې خپل فوجي ډیوټۍ لاندې په جرمني کې یو ټایم تیر کړی، دې دوره کې به د ګرافین ووهر ولسک او دغه شانتې نورو خارونو او د برلن سفرونه کوي چې د سوړ جنگ د خاتمې دستورو کې برخه واخلي. په لیپ زیک کې به هغه خپل جرمن سیال هایکو ماس سره هم ویني او د روس او چین او د ایران لخوا جوړ خطراتو په موضوع باندې به خبرې کوي. د مایک پمپیو په برلن کې د دورې نه اندازه ده چې دی به جرمن چانسلر میرمن انګلا مرکل سره هم ملاقات کوي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغه په نیغه باندې اوري. د پیښور های کورټ د آرمی یا د فوزی عدالتونو ځینې فیصلې هغه په 13 ورځو کې رد کړې هم وې، کوم چې دوی توندروا کسانو ته سزاګانې اورولې وي او اوس دغه فوزی عدالتونو د غزولو لپاره به یو لارجر بنچ یا د نورو ججانو د غیبه تشکیل کوي او هغه بیا دا فیصله کوي چې آیا دا عدالتونه دی قائم کړی شي او کنه. په دې اړه د پیښور نه د عبدالرزاق ریپورت تاسو په امرا ګرځم.
په دې اړه د پیښور های کورټ طارق افغان ایډوکیټ ډیو نیوز سره خبرو په محل ویل،
حکومت دا درخواست ورکړی او پاغي کې دغه پریر غوښته او دغه استدای غوښته وا چې د ډی بی په زیاده دا کې سونه چې دی دا لارجر بنچ واوري او هغه چیف جسټس په دې باندې مسترد کړه چې کچری دا دی ایکسپټ کی دا خبره نو بیا بس په هر کرمینل کیس کې خلک راضي او درخواست به ورکړي جیاره دا دی هم لارجر بنچ واوړي.
نو موږ زیاته کړه چې د لارجر بنچ جوړولو په اړه درخواست ورکولو پر ځای وفاقي حکومت ته پکار دي چې پوزي عدالتونو کې سزا شوی تنانو خلاف ثبوتونه راوړي او په دغه کیسونو کې چې کم بی ګنا تنان دي چې هغه انصاف ترلاسه کړي.
یو ځل دی په دې باندې خو ظاهره کړه چې موږ به دې ریکارډ راوړو، خو د سپریم کورټ رجسټر په کانفرنس روم کې بعد دغه ریکارډ وکیلان وګوري، خو د دې نه نقل نشي اغسته، پروتستټ به نشي اغسته. خو بیا هم کله چې موږ الته کې ورغلی نو د یو څو مخصوص کیسونو ریکارډ خو راوړو، خو د ټولو کیسونو ریکارډ نه راوړي.
د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل ویل چې د نړیوال دي هم په یاد عدالت کې د فوزی عدالتونو سزاګانی معطل کړې شوې دي، نو په کار د چې د دې مقدمو سماعت هم د موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې تر سره شي.
ملټری کورټ چې کوم کنوکشنز کړو هغه کې 57 کیسونو کې زمونږ په خبر های کورټ چیف جسټس جناب سیټ وقار صاحب چې کوم فیصله کړو هغه ټول کنوکشنز چې کومه سزاګانه وي هغه غي سیټ اسايد کړو او په دې بنیاد سیټ اسايد کړو چې د خلکو ته د اس قسمه چې کوم د دې لیګل رائټس دي هغه نه ملو شو، دا غی دا رائټس کانسټیټیوشنل رائټس کوم د آئین حقوق دي هغه پامل شوی دي.
نو مول زیاته کړه چې وفاقي حکومت په نړیوال عدالت کې د کلبوشن یادف کیس په محل د پیښور های کورټ د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوی سزاګانو معطل کولو فیصله حواله خو ورکړی و او ویلی وو چې پاکستان کې عدلیه آزاد ده، ولی په خپل د یاد عدالت فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
دا اوس چې څنګه موږ دا ریسنتلی وکتل د سیول ایکشن ایډ اف سیول پاور اورډیننس هغه هم دغه یو مثال دی. یو اورډیننس چې هغه زموږ د آئین ټوټلی متصادم دی، هغه کې د عام حقوق عام عوام چې کوم دی هغه حقوق بالکل اغستې شوی دي، خو هغه دلته زموږ های کورټ دغه وکړه پاغه کې خپل فیصله راغله زموږ د هایکورټ چیف جسټس خو هغه څه چلو شو سپریم کورټ ته لاړ سپریم کورټ ناغي سسپند کړه
پیخور هایکورټ کې د فوزی عدالتونو د کیس په اړه حکومتي نمائندګانو دریس خپل کړي وو چې د یاد عدالت په خوانی چیف جسټس مزرانم میاخیل او جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې جوړ بینچونو فوزی عدالتونو کې سزا شوی 15 پیټه تنانو درخواستونه مسترد کړي وو او وروسته موجوده چیف جسټس وقار احمد سید د 15 اویا تنانو درخواستونه منظور کړل.